آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د غوباړي ناول په اړه له لیکوال او کره کتونکي محب الله ازغم سره مرکه اورئ.
په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره سری را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډېر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې ونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډېر اثر کوي.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای راته وایي چې پر دیوالونو څه ډول انځورګري کوي.
د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټوله نظامي دي، نو او ما د کوماندو د قلوردونو همدغه لقب ګټلی دی.
لنډ حکایت، د ثنا څیلی شعر، که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
یو ټوک تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپارل شو. دا تاریخي کتاب چې څه موده وړاندې د میدان وردګو ولایت د امنیتي مسؤلینو لخوا ترلاسه شوی و، د تلې د میاشتې په 28 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ځینو فرهنګیانو په حضور کې ملي موزیم ته وسپارل شو. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې په آر کې په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د هیواد جمهور رئیس له هغو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې بهر ته د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوی کړی و. د هیواد جمهور رئیس هغه ترلاسه شوی تاریخي کتاب په یو فرد پورې تړلې نسخه وبلله او وی ویل څېړونکي کولی شي له دې اثر څخه ګټه واخلي او معلوماتي اړخونه یې خلکو ته بیان کړي. هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته لارښوونه وکړه چې د کورنیو او بهرنیو لرغون پیژندونکو ګډه کمیټه جوړه کړي چې په دقیق ډول د دغه لرغوني اثر په اړه څېړنه وکړي. همدارنګه د هیواد جمهور رئیس د هیواد تاریخي اثارو د ساتنې او له هغو څخه د استفادې په خاطر د یوې اصولنامې او مقررې په جوړېدو ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی په خپلو خبرو کې د افغانستان فرهنګ میراثونو ته د هیواد د جمهور رئیس د پاملرنې له امله مننه وکړه. هغه وویل تیر کال موږ د تاریخي اثارو د کشف په برخه کې د ښو لاسته راوړنو شاهدانو. د جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د ځانګړې مقررې په اساس به د تاریخي اثارو د ساتلو او استفادې په خاطر جدي اقدام وکړي. په خوست کې د حسن کوټ تاریخي ګمبدې د احاطې د رغولو چارې پیل شوې. دا څه د پاسه 400,000 افغانیو په لګښت د خوست ولایت د حسن کوټ د تاریخي ګمبدې احاطه رغول کیږي. د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په وینا د حسن کوټ تاریخي ګمبده د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مالی لګښت رغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد د وی چې څه موده مخکې خوست ولایت ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی و څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم په دې وروستو کې د غوباړي ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړي ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې لنن څخه 160 کاله لمخه چاپ شوی دی. ښاغلی زغم وایي غوباړی مې 160 کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنې او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې تر څنګ غوباړی ناول د دنیا له مشهورو ناولونو څخه دی چې مختلفو ژبو ته ژباړل شوی. نو ما هم وغوښتل چې خپلې ژبې ته یې راوژباړم او په خوند کې نور هم را سره شریک کړم. له ښاغلي زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. پام ورته راړوم. ډاکټر صاحب ستړی مسې.
مننه. تاسو ستړي مسې، خیر سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم یې داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړی خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شوو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دي، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلې دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلې. نو داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دا ور د دریغ او د افسوس ځای وی چې ولی نه لرو موږ تاسو په خپل ژبه کې بهرال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولی او ډیر خواند ور نه اخلي باید دغه خواند خپل نورم هم ژبه باندې هم ولوروي
او مننه ډاکټر صاحب غوړای ما هم لوسته ده غوړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوړای وژباړی دا هم د دنیا په شاهکار اثرو کې شمار ده او که څنګه
دا ناول ما تقریبا 40 کاله مخکې لوسته یو او په مغه وخت کې چې مې لوسته یو دومره اثر را باندې کړی و چې په مغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل آتا د شپې ډوډۍ مې مونږ خوړه ځکه چې دا د ناول پای د عمره انځورون کې درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي
او جالب ده دا ډاکټر صاحب تاسو هم د دې یادونه وکړه او ډیرو دوستانو چې لوستای ده نم دا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای تر اساو سلګي مو وهلې
د کرکتونکو په باور کامیابه تراژیدی البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا درامه چې دي هغه تراژیدی دي په دې خاطر چې په تراژیدی کې اتل بل اخره لمات سره مخ کیږي په هر برخه کې چې د غوړې مبارزه وکي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم مات کوي او دغه مات سړی دردوي خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی ګټور په دې دی چې انسان دې ته اچیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم زه به هڅه کوم یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنې د هرې هڅې انجام ناکامي ده بیا خو نو پرمختګ نشي کولی که هغسې وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی دغه لاسبری به یې نه شوی پیدا کولی نو د تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي مونږ ته مبارزې ته یې هڅوي او د ده روحیه پیاوړې کوي
شه ډاکټر صاحب ما دې په خبرو کې مداخله وکړه دغه ژړا مې یاده کړه ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه ولې مو وژباړه
جواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه مره په ما باندې اثر کړی و دغه مره خوند یې را کړی و غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم نور پښتانه هم په دې خوند کې را سره شریک شي او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي دا انګریزه ده برتانوی ده د ایرلند البته او دا په خپل مبارزه و او د دې ناول محتوا چې ده د کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي دا هغه وخت کې اوسېږي چې ایتالیا د اتریش مستعمره ده او دوی بیا د ایتالیا د آزادولو لپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمېرل کېږي ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی یوازې په شوروي اتحاد کې د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوې وې او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوي دي د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن له لحاظه ډېر کامیاب ناول دی هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړوړو کې راځي د هغه له اروایي حالت سره ډېر سمون لري او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړ او ژباړلو ته مې نیت وکړ دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم بیا په نورو کارونو اخته شوم دا رانه پاتې شو بیا مې شروع کړ بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل نو مینه ټول تل ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي منتظر مسلسل نه داسې په وقفو
څو مخه ناول دی
پښتو ژباړه یې په 280 مخونو کې چاپ نه
دیوانی وکه چې په مجموع کې په دې ژباړو باندې کیږي هغه داده چې فرزنده لاغه اصلي کوم ژبه چې د لیکل سوی د اروپا باندې لیکن نه ژباړل کیږي له دوامي او درېمي ژبې نه دا ژباړل کیږي تاسو چې کله ژباړه له دې سره مغه اصله نسخه د دې چې د په کومه ژبه چې لیکل سوی هغه مو سره وکته کومه
ما البته ستونزه په دې کې ده په خو خوده ستونزه ډیره و چې موږ ته د لمړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کېدل نو معمولا زموږ بړون کو به یا د فارسی نه یا د اردو نه پښتو ته اثر راجبړل ما هم د اثر په فارسی کې لوسته یو او ژباړه مې د فارسی نه شروع کړه خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي داسې حدس مې وه چې ممکن داسې نه وي خبره به بل رنګه وي بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ او هغه ځایونو کې چې فارسی ژباړن تېروتی وو هغه تېروتنې مې اصلاح کړې نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتره ژباړه ده
په موضوع د ناول مې یو څه راته وغږیږې که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړي هغه قصه یې چاته نه کوي وایي بیا یې خلک نه لولي خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسیږي
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا وغه قصه چاته وکي داسې وانګیري چې خلک چې دا قصه واوري خو بیا یې نه لولي سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې یې خوند واخلي له ډیالوګونو یې خوند واخلي له جزئیاتو یې خوند واخلي داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي په پوهنتون کې فلسفه لولي او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کیږي هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي او دوی ډیر پر یو بل ګران دي او دی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی ما سره مرسته کوي په دې خاطر ورسره مینه کوي خو بل اخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د پلار دی چې البته دی دغه نامشروع زوی دی نو دی همدغسې چې په دغه پادری باندې حساب کوي باور لري نورو باندې مې حساب کوي او کله چې بیا دوی په هغه ګوند کې شاملیږي چې مبارزه کوي د ایټالیا د آزادولو لپاره دغه راز یو بل کشیش ته وایي او هغه کشیش بیا جاسوس وي دغه راز افشا کوي او دی نیول کیږي او دی چې نیول کیږي نو هلته هم داسې توتیه جوړیږي ورباندې ډېرې بدې ورځې په زندان کې تېروي سره له دې چې دی د یوې شتمنې او معتبرې کورنۍ دی له هغه ځایه چې راوځي په ده باندې دا توري چې تا خیانت کړی دی تا ملګری افشا کړی دی او دښمن ته د په لاس ورکړی دی نو د دې په څنګ کې دا خبره مور سره افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره نامشروع روابط لرل او مور یې مړه ده دې وخت کې نو دغه ستونزې دی نشي زغملی بیا کورنۍ ته داسې ښیي چې زه په سیند کې ځان ډوبوم دغسې یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپله ځي جنوبي امریکا ته بیا نو ډېر کلونه وروسته تقریبا دولس دیارلس کاله وروسته بیرته راځي او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي د ګوند غړي ډېر شوي دي فعالیت یې زیات شوی دی او دی بیا نو البته د ده په څېره کې دومره بدلون راغلی هلته یې دومره سختۍ ګاللې دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه دی بیا نو دلته راځي دغه مبارزه شروع کوي پر مخ ځي 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 او بلاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکړي پاڅون وکړي دغه وخت کې همدغه کشیش چې د ده پلار دی دی مخې ته درېږي هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبېږي او تومانچه حصہ چوی او نیول کی او بل اخر په زندان کې ډیر شکنجه غالي او ملګری غوړ چې د راوت تختوی له زندان څخه خورنه بریالي کیږي او بل اخر دای بیا امغه پلارت یا کشش ته ځان ورمارفي کوي وای چې زه امغه سړیم او دغه کشش شدی اوس د امغه خر هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت زیات دی هغه کول شي چې دای آزاد کی او دوی ورته وای چې دوی لارې دی یا به دوی پرېږدي چې ما یې دموي او یا به ما د زوی په هیڅ منی ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې ته به م په دې مبارزه کې راسره ګډېږي او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي نو هغه دا کار نه شي کولی بلاخره دی اعدامېږي
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشش دا زوی چې دا د مرکزي اتل چې دا مرکزي کس چې دا د کرکټر چې دا دی پاینی حال کې چې له خپل پلار سره مینه لري کرکه مور نه کوي او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډیر جالب ناول ده په دې حیثیت کې مناظر څه ده ډاکټر صاحب دا یو عجیب حالت نه
بالکل عجیب حالت دی یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتل چې ده جیما نومیږي هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده او بیا وروسته ورباندې مینېږي خو کله چې دی بیا له غستونزو او له هغه جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پیژني د جیما سره هم دغسې روابط لري هم ورسره مینه لري هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو زما په وجه هغه وځورېده او د مرګ په خاطر هر وخت پښیماني کوي خو دی یو رقم غواړي چې هغه وځوري په همدې باندې چې پرېږده چې ما مړ وګڼي او وځورېږي او مینه هم ورسره لري او دغسې د پلار سره دغه واقعي پلار چې کشش دی هم ورسره ډېره مینه لري دومره مینه لري چې حتی هغه چې کله د تومانچې مخې ته یې راځي دی نو خپل احساسات نشي کنټرولولی یعنې دومره مینه پرې غالبه کیږي چې دی په لوی لاس ځان د دښمن لاس ته اچوي په دې خاطر چې د پلار یې مخې ته ولاړ دی او دی ورباندې ډز نه کوي او په عین وخت کې ورنه کرکه لري چې ولې ما ته دوکه راکړه ولې وغولولم ولې دا دومره عمر تیرستلی وم نو دغه شی شته او دا د ارواپوهنې له نظره دا چې توجیه کیږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزې یو د بل ځای نیسي کله مینه د کرکې ځای نیسي کله کرکه د مینې ځای نیسي او کله کله امکان لري چې په عین وخت کې دواړه دغسې په سړي کې موجود وي او روان وي او په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کیږي زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دی
او بل د ښو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاروي لوغونه سره ډیره زیاته استفاده کولای شي دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بالاخره به څه کیږي زموږ اکثره وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام سوي دي ډیر معمول دي نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دي یو څه کار وکړي لکه دا چې دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب ډیره مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
کوم مدام
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
وګمه سټوډیو ته راغلی وای دا ځلمی د خاپیرک نقل راوړی دی خاپیرک په دې نقل کې ستوغې سپورې ګالي خو ډیر نور کسان ژغوري راځي ورته غوږ بشو
خوخیار خاپیرک ډیر زمانه په خوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل یو ډېر زوره ور پاچا اوسېده دد پاچاہی د دنیا په بل سر کې و. ادې دومره زور وربو چې په انسانانو سر بیری، پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلیده. په دې پاچاہی کې لیو کس پرته نور ټول خوشاله وو، او دا یو کس د پاچا میرمن و. د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مارغان د خوشحالۍ سندرې ویلې، او په ملکې باندې د دوی سندرې ښې نه لګېدې. یوه ورځ ملکې پاچا ته وویل، د مارغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډېره په عذاب کړی یم. غواړم دوی ټول راوغواړې او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړې چې بیا یې شور وانورم. پاچا ورته وویل، سمه ده، دا کار به په څو ورځو کې وشي. د پاچا او ملکې خبرې د ماڼۍ د بام تر چجا لاندې ځوړند خاپېرک چې د ملکې د کوټې په خوا کې وو واورېدې. خاپېرک له ځانه سره وویل، دا خو ډېره بده شوه چې اوس به د دې پېښې مخه څنګه نیول کېږي. په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دي جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په درېیم ماسپښین د پاچا قصر ته خامخا ورشي. خاپېرک د پاچا امر واورید او ډېر خپه شو. خو څرنګه چې ډېر هوښیار وو، نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لاهوشي په فکر کولو او د لار په موندلو بوخت شو. په درېیم ماسپښین چې ټول مارغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل، خاپېرک پکې نه و. خاپېرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی. پاچا ورته په قهر وویل، ټول مارغان له امر سره سم پرون ماسپښین را رسېدلي او زما د خبرو انتظار باسي، خو ته جناب نن راځې، دا ولې؟ خاپېرک ورته وویل، صاحب، دا خو ټول وزګار خیل دي، نه یې کار شته نه روزګار، او زه خو صاحب ډېر کارونه لرم. اول دادن رو خزو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمېر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نه شي. پاچا حیران شو، ویې ویل، ما خو د دارنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه وو اورېدلي، دا راته ووایه دا څنګه کوي. خاپېرک وویل، دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. پاچا لا حیران شو او خپل پوښتنه یې تکرار کړه، څنګه دا کارونه څنګه کوي؟ خاپېرک ځواب ورکړ، چې شپې لنډېږي د سحر یوه پیڅکه غوڅوم، او چې ورځې اوږدېږي د ماښام یوه پیڅکه بیا تیکوم، او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابرۍ راولم. دغه راز خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه وو شمېر زیات شي، او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغسې نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینه وو د شمېر ترمنځ برابرۍ راشي او بې انصافي ونه شي. پاچا د خاپېرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شوه چې حسینه خاپېرک یې په ښځه بدل کړي. پاچا له ځانه سره وویل، زه ښه پاچا نه یم، ځکه ښه پاچا وایي د ملکې خبره به مې په پټو سترګو نه منلی. ما ډېره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته ویې ویل، بنیادمان په دې نه پوهېږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوئ، په عدل او انصاف به چلیږئ، او پر عیات باندې به ظلم نه کوئ. اوس نو تاسې ټول کولی شئ چې خپلو کورونو ته ستانه شئ. پاچا خاپېرک ته په زړه کې په قهر و، او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مرغان د هغه حضور ته په دریمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزی له شاوخوا 12 کلونو راهیسې انځورګري کوي او تر اوسه یې تر 200 ډېر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي، زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزی سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي. شیرزی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاشی است، په څه دلیل نظامي نقاشی؟ نقاشان خو نو ټول عام یې هر څه کوي.
او دا خبره ده، خو زه دغه سبک چې ده اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ همدا ده چې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون همدغه لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزی صاحب، څومره موده کې نقاشي کوئ؟
12 کلونه ډیر کې.
شیرزی صاحب، مسلکی مو کوم ځای لوستای دا ک هم د شوقي کار کوي؟
نه، زه اچرته مې نقاشي یا رسامي چرته لوستې نه ده، همداسې خپله مې زده کړې ده، ځکه علاقه مې ورسره ډېره. بیا چې کله انټرنیټ سره مې واصل شومه، نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې ځینې د سابقه او دغه مې رازده کړل، نو هماغه نه پیش لاړم. داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو، ما چې لیدلی دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوئ، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړې دي؟
مجموع آثار مې شاید 200 هم ډېر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود 40 آثار ولرم، ځکه ډېر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي، دا په کومو کومو موقعیتونو کې دي د ښار فرزن؟
اکثره یې د کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه هغه هلته د کانکریټي او دیوالونه چې دي امنیتي هغه هلته ډېر موجود وه، او ما دا اجازه هم اخیستې وه. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان وچ کې دي، یو څو آثار په زموږ خپله کوڅه کې دي، چاره خمبر کې، او ځینې په چارایي برکه کې دي. داسې موقعیت
دا په پښتونستان وچ کې دي. دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان وچ کې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې لیکلی دي قهرمان شهر مان، یو کوماندو یو سرتیری دی، په هغه کې ما کار کړی دی.
شه، دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه څو ورځې کارو، تقریبا 2-3 ورځې وختلې.
یوازې کار کوي که نور دوستان هم در سره؟
اکثرا د پانتون ملګری مې را سره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروف وي نو بیا یوازې کار کوي.
تاسو نورې نقاشۍ هم لرئ چې په کاغذ یا په تکو باندې مو کار کړی؟
او د کانواس په تختو لرم، او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامي څیرې دي، نظامي وسایل دي، نظامي تجهیزات دي، په دې باندې کار کوي؟
بله.
علاوه له دینه مو کارونه څه دي نور؟
علاوه له دینه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قران چې دي، نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکم، یا هم مثلا د کور دی یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره دینه نقاشه د ګلانو چې دي هغه جوړوم.
شیرزی صاحب، څنګه مولا نظامی انځورونو سره مینه پیدا سو؟ دلیل څه ده؟ ولی یوازې نظامی وسایل او تجهیزات او چهره او نظامی انځوروي؟
دلیل دا و چې کله زما پلار خپل ملي اردو کې و، نو ما به هر کله هغه په نظامي درشه کې لیدلو ما به ډېره علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه مې زیاتېدله ورځ په ورځ، چې زه هم باید ورځ نظامي واوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یو انتحادي حمله کې شهید شو، نو ماما مې هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو. نو د روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم. خو البته نصیب به مې نه و، نو داس شرایط را چې زه باید انجینری وایم، ما انجینری ولوستله. بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه، د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او هماغه ځایونه کې نظامي نقاشي وباسم، او هدف مې دا ده چې تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژې چې کار ورباندې کوي دا څه؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه وړتیا د سرتیری ښیي، یا مثلا سرتیری چې یو ځای فتحه کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتحه شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتیری زخمي وي د بل یې د جنگ په صحنه کې نه پرېږدي ځان سره یې اخلي، هغه یو مینه د دوو همسنګرانو تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژي وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
ا د کار شی و م څنګه د تشنه استفاده کوي په نقاشیو کې رنگ وی نور؟
اکثرا زه د پلاستیکی رنگ او رنگ نه کار اخلم، بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ور کوم هغه کې روغنی سپری دي سپری کاروم، نو دا رنگ او برسو نه شي
دا کوم شی و چې تاسو کار ور باندې کوي دا په افغانستان کې ډیر عامه نه ده نوی ده، څه فکر کوئ چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو خلکو د توجه وړ دي، ځکه چې کله په فیسبوک کې د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خلاصه شي یو تصویر یې پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي په مغه قطعه کې چې وي، هغه راته هر سرتیری رانه مننه کوي، افسر یې رانه مننه کوي، ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دا کارونه چې تاسو کوئ تقریبا تاسو ویل چې د 200 په شاوخوا کې اثر لري او د دې یوه برخه یې داسې ده چې په دې ولونو باندې کار شوی ده، دا خو ډېر مصارف هم لري، نو مصارف څوک درکوي؟ خپله یې له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامي بخش سره شروع وکړه د کوماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامي بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تا ته د نقاشۍ په مورد کې تا ته پیسې راواخلو او دې شي سره موږ نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوه درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې بیا امور عامه دې ته تخصیص راواخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هماغه رنګ او وسایل درکوي، نور څه خزامت ته نه درکوي؟
نه،
معمولا د یو څه په همدې برخه کې مسلکي زده کړو ته ضرورت دی چې سړی باید وکړي، خو ستاسو اثر چې ما وکتل له تخنیکي لحاظه له فني لحاظه د رنګونو په حساب تقریبا بشپړ اثر دی، خاصه نیمګړتیا نه وه پکې. په دې برخه کې د زده کړو څه نیت نه لرې؟
والله نیت یې لرم چې لاړ شم او دا سم په ښه توګه ووایم، خو امکانات یې نه راته برابرېږي.
د خپل آثار او د فروش په ارتباط مم کله څه فکر کړی دی چې باید خپل آثار خرڅ کړي؟
او زه ځینې دا نقاشۍ چې هغه د ډیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو، دا بیا یو پاڼه دارم فیسبوک کې الیاس احمد آرتس په نامه، په دې کې پوست کوم، بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلاو لپاره د خرڅولو لپاره، بیا هغه څوک چې علاقمند هغه راته کومنټ کوي نور یې په باندې خرڅوم.
کله مو د خپل آثار او نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم نه دي؟
نه نندارتون مې نه جوړ کړی، خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتې کې یو نندارتون جوړ کړم، خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنې مې جوړ کړي دي چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو راته، هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو، چې هغه بیا پوستم کړو هغه طریقه مو کړی دي، تر اوسه داسې دایر کړی نه دی ورته.
په دې برخه کې مو ډیر کلونه اوسو چې کار کوي، لاسته راوړنې څه دي؟
او کله چې زه کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قلوردش ده، نو ما چې څو نقاشۍ وستلې نو ما ته د قلوردو قومندان تورن جنرال بسم الله وزیری تقدیرنامه راکړه، او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم اولم، بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه چې په هغه کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو د هر بخش نه، بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته.
او مبارک دي
تاسو.
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لري؟ د چا آثار ګوره؟ د چا نقاشي مو ډیر خوښي؟
نه افغانستان که زیاد ارتباط ندارم، خارج که بخش می نظامی ده، من نظامی نقاشان سر کار لرم چه یو کارولینا مگریگور ده استرالیا که ده ایو یو بل نقاش دم نظامی ده کانادا که ده دو سر ارتباط لرم، نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم، اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې. بیا واقعا هغه هم ډېره خوشحاله شو، روایي راته ویل چې دا ډېر ښه کار ده چې ته په افغانستان کې کوي، او هغه وسایلونه چې دې کار اخیستو هماغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو چې شیوې د سکیچ کولو چې بیا هغه یو شی ورسره
دغه طرحې مو ټولې خپلې دي که عکاسي کوئ د عکاسي له مخې او یا یې بل څوک درته کی؟
دا مختلف دی، ځینې د فیسبوک نه اخلم، ځینې لایف هماغه سرتیری صحیح ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم بیا ایډیټ کوم دغه طریقه، او ځینې مې بعضې ملګري راته پیشنهاد کوي چې دغسې یوه طرحه جوړه کړه، دغه یې روی جوړوم.
کورو مدان، ډېره مننه.
مننه کوم تاسو نه، مننه،
خدای مو بریالی.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي، دوی هغو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوي وي، هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته یې وسپاري. خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده، سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي، او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي. ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبخلی شي. دکلمه مې د ثنا سیلۍ تر شعر پورې یاده کړه. سیلۍ هم ښه شعر لیکي او هم یې ښه دکلمه کوي. تاسو رابولم د دې ځوانې شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدلو ته.
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم، ستا د خبرو تنده تل په سپوږمۍ ماتوم. دا د آشنا خوښه ده، نصیحت نه منم زه. دا د آشنا خوښه ده، نصیحت نه منم زه. دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅۍ ماتوم. او مور می ظالمه خدایا، منګی می نه را کوي. مور می ظالمه خدایا، منګی می نه را کوي. زه د زرګر په بانا د سرو نتکۍ ماتوم. انتظار ستړی کړم، زړګۍ می بار نه کوي. انتظار ستړی کړم، زړګۍ می بار نه کوي. غصه په چای مزه تیر د کېږدۍ ماتوم. او چادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه، چادر پتلو کې آشنا لزانه متاوه. تلو کې دی ګوره مزه تند سیلۍ ماتوم. او تلو کې دی ګوره مزه تند سیلۍ ماتوم.
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستو کې چاپ شوی شعري ټولګي دي د سړی پرنګ نه سړی کیږي، د عمر دراز مروت شپږمه شعري ټولګه ده، اے فایو سایز ده، په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوې ده، او مخونه هم یو سل او دو دیرش مخه دی. د راشد خټک شیری ټولګه څو ژونده مزل چاپ شوی، اے فایو سایز ده، مجلد ده، په بک پیپر چاپ شوی، خبرندوی دانش خبرندوی ټولنه ده، او مخونه هم یو سل او شپږتیا دی. بل د ذبیح الله احساس شیری ټولګه چاپ شوی ده، دا هم مجلد دی، په بک پیپر چاپ شوی دی، سایز اے فایو دی، ز او هغه نومیږي، او مخونه هم یو سل اتویش مخری. غوباړی ناول چاپ شوی دی، لیکوال اتل لیلیان ویوینی چ دی، ژباړن ډاکټر محب زغم دی، کتاب اے فایو سایز دی، ښه کیفیت چاپ شوی دی، کاغذ بک پیپر دی، او مخونه هم 200 اتیا دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنی دی، د ذبیح الله احساس، خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی، او سایز اے فایو دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، او مخونه هم یو سل او شل دی. د مخکښو څیرو د بری راز، خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزده، همدا د ژوند د بری طلایي کلي ده. لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی، او ژباړن اسماعیل لاروی دی، خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده. اے فایو سایز دی کتاب، مخونه یو سل دولس دی، په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
جوان تاسو کی چګولی اورم، جوان تاسو کی چګولی اورم، جوان تاسو کی چګولی اورم، د خپل نیکو د بابا پر کړي، د خپل نیکو د بابا پر کړي، دې هته راکي د خپل وان پرته دي،
ਨਾ ਤਾਂ ਤੋ ਕਿ